السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموز اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغو یې اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سینګارتونونو د تړل کېدو په اعتراض راټولې شوې وې. اعتراض کوونکو د ښځو کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سینګار ځایونه یې درلودل وایي له دا له عام ژوند څخه د ښځو د څنډې ته کولو وروستۍ هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان له مخې د ښځو د سینګار سالونونو چارې باید د زمري یا اسد میاشتې تر درېمې پورې وتړل شي. طالبانو درویشت میاشتې مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونو یې پوهنتونونو ته له زده کړو منع کړي او په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغان وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅې روانې وساتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چنګاښ میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قرآن کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو بندېدو امر کړی دی. د لوی اختر په لومړۍ ورځ په سویډن کې یو په خټه عراقي سړي د قران کریم یوې نسخې ته اور واچو چې د کارې پراخ عکس العملونه وپارول. په بغلان ولایت کې څلور کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند قتل په تور نیول شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې تیره شپه په یو کور کې یو ښځه او میړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنی قومندان ملا اختر محمد بریالي نن چهارشنبه رسنوی ته وویل چې د دغه پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنی قومندان وایي د دې قتل علت لا روښانه نه دی او جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. او په پیرو کې پرون سه شنبه لږ تر لږه 12 کسان مړه او تر 15 زیات نور هغه وخت ټپیان شول چې په یو لرې پرتې سیمه کې یو بس یوې درې ته ولوېد. د فتیس کارالد ولایت خاروال کارلوس اویلا په پی آر پی رادیو ته ویلي په پیښه کې 12 کسان مړه او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه پرون ماسپښین هغه وخت وشوه چې یو بس چې تر حد زیات کسان پکې سپاره وو سل متر ژورې درې ته ولوېد. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې د لسګونه ښځو اعتراض تیتو پراخ شو. دغه ډول حرکتونه څومره مهم دي او څومره به د ښځو د حقونو له اعادې سره مرسته وکړي په دې اړه د ښځو د یوې فعالې نظر را اخلو. کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې د طالبانو له زندانی کېدو وروسته ناروغ شوی پوښتلی دی.
بوس زندان از خوستم یو هفته دو هفته دری هفته یو میاسیز خبر نوا ولی بوس یو میاس نه آلا را باندی تاثیر دروده.
پا کندهار که ده حوزوی روختون ناروغان ده امکاناتو لکم والی شکایت کوی.
د یمن ولایت څخه مریضان راوستل دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو.
نو راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې روسي د دویمې پر لپسې شپې لپاره د اوکراین پر اودسي بندر هوایی بریدونه کړی دي.
تر دې شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه په کابل کې د هغو سلګونه ښځو مظاهرات ته پراکړه چې د سینګارتونونو د تړلو په غبرګون کې سړکونو ته راوتلې وي. د مظاهرې پر مهال هوایي ډزې هم شوې دي او اعتراض کوونکي شکایت لري چې طالبانو پرې اوبه هم شیندلې دي. ورزو خپل خبريال حسیب تلاش ته د موضوع تعقیب کړي. تلاش سپستری مشي په کابل کې د خزو د نننی لاریون وروستي جزئیات سي.
سلامونه. نن د لغرمې وړاندې د طالبانو وسلوان لو د هغو لسګونو افغان خزو د اعتراض د تیتو پر کولو لپاره هوایی ډزې وکړې چې په کابل کې د سینګار ځایونو په اعتراض راټول شوي وې. اعتراض کوونکو خزو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. په هغه ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي ښکاري چې لسګونه میرمنې د کابل په شهرنه او سیمه کې دغه سیمه ده چې په دغه سیمه کې ډیری سینګار ځایونه شتون لري او دغه ښځې هم همدغه سیمه کې راټول شوې وي. د په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر وسلوال طالبان د دغه ښځو مخه نیسي، هوایي ډزې کوي او دغه راز او بو پاشون کې موټر هم دی چې پر دغه میرمنو باندې او بو پاشي دغه خزو چې سنگار زوی نه درلودل وای د ال عام ژوند څخه د خزو د څنډې تکول ورستي هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان لمخې د خزو د سنگار سالونونه باید د زمری یا اسد میاشتې تر درې می نیټې پورې وترل شي. طالبانو له نګدې له درويشتو میاشتو مخکې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو ورسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. خځې او انجونې د پانتون لزده کړو هم راګرځولې دي. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خځو کار هم منع اعلان کړی دی. د سنگار ځایونو د مالکینو او دغه خځو اعتراض ته د او د چې طالبانو د دوی د تیتو پر کولو لپاره ډزې کړې دي او دوی ځپلې دي، د ملګرو ملتونو دفتر هم یا یونما هم خبرګون خودلې دی. دوی ویلي دي چې د مسالمت مت آمیزو یا سولې ایزو اعتراضونو د ځپلو لپاره دغه نننۍ اقدام د دوی د ژورې اندېښنې وړ دی او دوی ټینګار کړی دی چې افغانان د خپلو هغه عقایدو د بیانولو لپاره چې په هغې کې تاوتریخوالی نشته باید حق ولري او اوسني چارواکي باید دوی دغه حق خوندي کړي.
ډېره مننه زموږ همکار حسیب تلاشو چې په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې چې د طالبانو لخوا تیتو پراک شوه جزئیات له تاسو سره شریکول. دا چې دغه اعتراضونه په څه معنا څومره مهم دي، څومره به د ښځو د حقونو په یادې کې رول ولوبوي، د موضوع د تحلیل لپاره د ښځو د چارو فعاله ملالۍ ستانکزۍ سټډیو ته وصل شوې. میرمن ستانکزۍ، ستړي مشي، ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت د دوه کاله پوره کېږي ښځو بیلابیل ځایونو کې خپل غږونه اوچات کړل، دا نننۍ مظاهره په څه معنا ده او فکر کوي چې د ښځو د حقونو له اعادې سره به مرسته وکړي؟
مننه. سلام علیکم هم منی. نه، زه فکر نه کوم چې دا مظاهره کوم نتیجه ورکړي، ځکه چې نن سبا په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا دغه ګرد افغانان په اسیر باندې لکه چې په اسیر نیولی داسې دی او دوی د چا خبره هم نه مني. هم د دوی کوم غوږ چې دا د مونږ خبرې د دوی غوږ ته بیخي ارزش هم نه لري او هېڅ اهمیت نه ورکوي. بل دا چې د ښځو مسالم حق ده چې باید مظاهره وکړي. مظاهره په ټوله دنیا کې مروج ده، صلحامیزه مظاهره کړی ده. د ښځو کوم کلاشینکوف سلا په لاس کې نه لري، فقط صلحامیزه مظاهره ده، خپل حق غواړي. حق غوښتنه د الله نه هم سره خپل حق غواړي او بندگان سره بندگان نه خو اسې غوښتل کیږي، خپل حق غوښتل کیږي، نه ورکول کیږي. او دوی چې کوم دغه سنگارتونونه بند کړي دي، فکر وکړي چې په یو سنگارتون کې 15 یا څلور، فکر وکړه 2 لس زره سنگارتونونه بند شوي دي. هر یو ښځه په پور په قرض په هر شي یا چا خپل کور خرڅه کړې ده په مجبوریت نه دغه دوکانونه خلاص کړي چې د یو لک ډالر نه نیولی آخري مصرف ته لس زره ډالر پوری دی مصرف هغه دکانو کې کړی دی. نو فکر وکړه چې دا هغه ټول چوکیګان او سامانونه ټول بیکار.
بله مېرمن سنګزې تاسو وایئ چې دا نننې اعتراضونه ګټور نه دي ځکه طالبان ورته غوږ نه نیسي، بیا نو څه وشي چې د ښځو دغه حقونه ورکول سي سره له دې چې تاسو وایئ چې ښځو په سنگارتونونو باندې ډیر مصارف کړي وو، مثلا پورونه ورته اخیستي وو، ځانته د کاروبار یو بوختیا برابره کړي وو، نړیوال هم چې وهي تاسو وایئ چې د نړیوالو اندېښنې هم ځای نه نیسي، څه وشي باید؟
په دې کې ټول دنیا په دې باندې ځخ کوي چې دا د ښځو حقونه ورکړي. تر ننه پورې په دغه دوه کالو کې دوی نشو کولای چې د تحصیل او تعلیم یا نصاب جوړ کړي یا کوم میکانیزم چې دوی د منلو وړ وي جوړ کړي. اوس بیا کارونه خو اسې بند شوي، اوس بیا سنگارتونونه یې بند کړله. بس که غږونه هم وباسو، نارې ووهو، هغه د تاسو ته هم معلوم ده، ټول نړۍ ته معلوم ده چې نن په ښځو باندې اشکاور ګازونه استفاده شو، په سلاو باندې تعدید شو، په کیبلو باندې ووهل شو. نو دوی څه کولای شي؟ هیڅ هم نشي کولای، بس غږونه باسي، هیڅ نشي کولای. او موږ د نړیوالو نه پوښتنه لرو چې په دې باندې باید جدي اقدام وکړي، ځکه دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، ټول افغانان کولای شي چې هلته ژوند وکړي، هلته کار وکړي. نو خلک چیرې ولاړ شي؟ امنګه په نړیواله باندې راکو همداسې چې طالبان یې وروزل، راوستل د افغانستان په منځ کې، دوی باندې فشار راولي تر څو چې د ښځو حقونه ورکول شي.
او فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته پام وکړي سره له دې چې په تیر نږدې دوه کلونو کې طالبانو د نړیوالو غوښتنې هم له پامه غورځولي؟
تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړ فشار پې باندې نه دا راوړ سوی، ځکه چې په هفته کې $40 میلیون دوی ته رسیږي د نړیوالو خوا نه، دنیاوالو نه پیسې دوی ته راځي، دوی څه مشکل نه لري. که دغه پیسې پې باندې بندې شي، همداسې چې بندیز لګول شوی دی چې دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي، همداسې د پیسو و د هر څه بندیزونه په دوی باندې ولګول شي، نو بیا به کیدای شي چې یو څه تغیرات راشي. هر د دې نه که دوی ته پیسې راشي، دوی ته نړیوال ځي و راځي، نو فکر نه کوم چې د ښځو حقونه ورکول سي. غیر د دې نه چې نړیوال پې باندې کلک فشار راولي.
بله کور مو ودان د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ ستنګزۍ و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د طالبانو حکومت له دستور سره سم خپل ځینې فعالیتونه موقتا درولي او له خپل کارکونکو یې غوښتي چې له کورونو کار وکړي. د غیدارې پرون ناوخته د خبر پانه ورکړي وروسته تر دې چې طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه تړلي اعلان کړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا سم حال چې میلیونونه افغانان د بل هر وخت په پرتله په ټولو برخو کې مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري، د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت له دستور سره سم یې خپل ځینې فعالیتونه موقتاً درولي دي. د کمیټې پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې چې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خبره کړې لیکلي، د جولای په 11مه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ، چې له امله یې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ځینې فعالیتونه د اوس لپاره درول شوي دي. د طالبانو حکومت په سویډن کې د قران کریم د توهین په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دا کمیټه د سویډن دولت اړوند نه ده، بلکې یو خپلواک او بې طرفه اداره ده چې هیڅ کوم سیاسي ډلې یا هم دولت پورې اړه نه لري او د بیلابیلو تمویلونکو لخوا مالي مرستې ترلاسه کوي. د دې کمیټې له قوله دوی د خپلو فعالیتونو د بیرته ژر تر ژره پیلېدو لپاره په سیمه ییزو ملي کچه چارواکو سره د ښکیلتیا او خبرو اترو په لټه کې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په تعلیمي، روغتیایي، بشري او نورو برخو کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول. د دې ادارې رسمي شمیرې ښیي چې یوازې تیر کال په روغتیایي برخه کې د 2.5 میلیون افغانانو لاسنیوی کړی. تر خوای د دوی په خونځو کې 133,000 ماشومان زده کړی کوي او په همدې تیر کال کې 100,000 معلول کورنۍ سره مرسته هم کړې ده. د افغانستان لپاره سویډن کمیټه کې 8,000 افغانانو کار کوي. یو شمیر افغانان بیا وایي د خدماتي مؤسسو د فعالیتونو بندیدل به په بشري او اقتصادي برخو کې ځپل شوي افغانان نور هم وځپي. یو افغان معلول ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د خپل نوم لا خښتو پرته ویلي،
زه په خپله په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي، داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې دا هغه پارک لري که د مور میری سلوک موږ سره مه کوئ، هیڅ کار مې نشته، بېکاره یم.
د کندهار اوسېدونکي شفیقه چې د شپږو لوڼو مور ده وایي بېړنیو مرستو ته سترګې په لار ده.
د ایا دا نه خواري کوی سم پخوا مې یو څخ کوی نو کوي کومک به ورسره یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله. اوس د زړه مریضي مې ده، د شکرې مریضي مې ده، د اعصابو مریضي مې ده، مرستې ته هر څومره ضرورت لرم.
د طالبان اوسنی رژیم په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی چې له امله یې د ډېرو خیریه ادارو چارې بندې شوي او دې کار نیخ په نیغه د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم متاثره کړی دی.
استاد اسماعیل مشل ولې ویني ګرځوي؟ د پانتون استاد اسماعیل مشل چې څه موده وړاندې ښځو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندانی شوی وو، اوس یې صحي حالت ښه نه دی. نوموړی وینه ګرځوي او لاسبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر وو. نوموړی زموږ همکار ته په یوه مرکه کې ویلي،
یو نیم هفته مخکې ما باندې چمله راغلی، په شفخانه کې چا نیولی، بیرته یې په صفو کې مچولی ده او څنګ ته یې دی خلک یې جګرخونه کړي دي، خلک یې نرم کړي دي. ولی زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم، بالخصوص د یو لاس یو پښه یو داسې فاج له خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې. ولی په مرور د زمان اوس شفخانه کې زما د اخیسته بس کور کې اوسېږم، انسټیټیوټ مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم اوس ښه یم.
استاد قصه راته وکړه، دا عملات څنګه در باندې راغله، چیرته وې، څنګه داسې سوې؟
حقیقت زه جلو پسرم څنګه ته دی چې جلو پسرم ما بود ډیر وخت نه تماسون نه مکتب و دارالمعلمین او ادمو پنتون ستاره لیده زه داغی جوی نه باقی ما څنګه ته باقی داری نه ما باندې فشار د اقتصادی لازم ډیر ده. شخصا اوس فکر وکړم چې ادی مریضه ده او څنګه ته دی زه مجبورم چې هغه تعمیر هغه جای آدرس باید خوشی کنم او ولی زه تر اوسه منتظرم چې وایم نن یا سبا باید پنتونونه فعال سي او مکتبونه فعال سي زه بیرته د خپل سیستم فعالولی سم. ولی هر بار چې هلته ځم هغه حالات چې ګورم، آرزوګانې مې چې وي، هغه اهداف مې چې وه، نه تنها د ما بلکې د ما نږدې ملګري همتیمون ټول په باد فنا تل دي او زه خپله کله کله وخت ټیکسي چلوم او همدې حالت کې رښتیا ما ډاکتر هم ویي چې ته باید جلو پسر مه کښېنه او څنګ ته یې دي ما ته اول عملت چې دختر کې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله ماد لاغین دویم عمله وه نور دویم عمله ما ته اول عمله کې ویلي و ولی بیا هم کور مجبورتونه او څنګ ته یې دي ځان ته یو مصروفیت ما جوړ کړی و چې ما ټیکسي چلوو. ولی خوب پر صورت جواند دیر چه ما باندی فشار راغله دی خواهد سایر تامیر او چنگ تایده دولت را باندی مالیه را آره او چنگ تایده چه ما یو نیم کال دو کال که چه ما پنتون مکتب طول تر رای چیشی مالیه را کم کلا چه شاگرد و ندارم. ولی چنگ تایده بیام نور مشکلات دی نور خدای ده صبر طاقت را که چه ترسم هر مشکل نه.
تاسو چه فکر کوئی لغا وقت نتی تاسی بندی سوی بیر تر اخلاص وی لماغ وقت رئیس او رو دی تاسی ساعت خراب نسه؟
در زندان موضوع بیره در 5-4 روز مال تا ومه ولی ماشل روزی مورا پلارونه لیده او بدون دیده نه چه دما جرم چه شایده آقا ورباندی بس ندارم چه زندان که چه راغلی چه شای ندی راغلی. ولی دونه ویلیسم که حقیقت باز زندان از خوستم یو هفته دو هفته دری هفته یو میاس هیچ خبر نوه ولی باز یو میاس نه حالا رباندی تاثیرات دروده دی خاطره چه زندان که تنامه او بیا بعضی باریکیانی وی خوب فکر کنم چه تاثیر به ولری. ولی زف دیر بوس دی خاطره ویم چه زخپل تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد سویده او نو پیگیم دا چه وقت را دا ایجاد سویده بکوم آرد ایجاد سویده اصلا خپلم نو پیگیم او رو گانده.
د پهنتون استاد اسماعیل مشال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دغه مرکه تاسو زموږ په پښتو فیسبوک پانه کې هم کتلې او اوریدلې شئ.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیې د دویمې پرله پسې شپې لپاره هم په تور سمندرګي کې د اوکراین پر روسي بندر هوایي حمله کړي. دا چې دغه حمله کې څومره زیان اوښتي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین چارواکو نن سهار وختي خبر ورکړی چې روسیې تیر شپه هم د دویمې پرله پسې شپې لپاره پر اودیسا بندر زورورې هوایي حمله کړي دي. روسیې د غرز د اوکراین پلازمینه کیف او نور ساحې هم د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو په مرسته په نښه کړې دي. بلخوا په اشغال شوې سیمې کریمیا کې د روسیې د مهماتو په یوه ډیپو کې یوه چاودنه او اورلګیدنه په پراخه پیمانه د خلکو د تخلیه او د یوې لویې لارې د تړل کېدو سبب سوه. د کریمیا لپاره د روسیې لخوا ټاکل شوي والی سرګی اکسیونوف ویلي پوځي روزنیز مرکز ته څیرمه اور لګیدنه د شاوخوا 2000 کسانو د تخلیه او د تاواری د پونوم لوی لارې د قسمی تړل کېدو سبب سوه. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او بیا خپل خاورې سره الحاق کړه. د ټلګرام په یو مطلب کې د اوکراین د پوځي خدماتو ادارې د مشر کیریلو بودانوف خبرې راخستل سوي چې ویلي دي د روسیې پر دې ډیپو په حمله کې اوکراین لاس لري. خو د اوکراین پوځي استخباراتو وروسته وویل چې بودانوف داسې کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي و چې دوی د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوي 23 بی پیلوټ الوتکې او 14 کروز میزایل چې د روسیې لخوا عمدتاً د اودیسا د وشتلو لپاره توغول شوي وو وشتلي او نسکور کړي دي. د اودیسا محلي پوځي ادارې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته ویلي پر دغه ښار د تیر شپې حمله پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې تر ټولو پراخه وه. د اودیسا پوځي اداره وی روسیا د بریدونو پر مهال په ایران کې جوړې شوی بی پیلوټ الوتکې او کروز توغندي کاروي چې زیاتې د اوکراین د هوایي مدافع د دزګاو لخوا وشتل کیږي او نسکوریږي. وروسته له هغې چې پر یوه لوی پله چې د روسیې له خاورې سره الحاق شوي کریمیا چاپو وزمه له روسیې سره تړي چاودنه وسوه، روسیې د دې حملې د غچ اخیستو ژمنه کړې وه. مسکو وی پر دغه پله په حمله کې د اوکراین لاس و. د تیر شپې برید د روسیې تر دې خبرداري وروسته پر اودیسا دویمه حمله وه. د اوکراین پلازمینه کیف هم تیر شپه د روسیې د بی پیلوټ الوتکو لخوا په نښه سوی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو راپور ورکړی چې د اوکراین هوایي مدافع ټولې را روانې بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړي خو د ځاني او مالي زیان په باب څه نه دي ویل شوي. پوپکو په ټلګرام کې لیکلي روسیې یو وار بیا د شاهد په نوم په ایران کې د جوړو شویو بی پیلوټ الوتکو په مرسته حمله کړې ده. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر پلازمینه کیف د چاودنو خبرونه تایید کړي او وایي چې علت یې د دغه ښار د هوایي مدافع د دستګاو کار وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم راځو دې ته چې د سره صلیب نړیواله کمیټې په کندهار کې له حوزوي روغتون سره مرستې کمې کړي چې لکه بله یې دغه روغتون کې دارو درمل کم شوي او ناروغان شکایتونه لري. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
میرویس حوزوي روغتون دغه روغتون ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نسی پوره کولای. اوس له دغه روغتون څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سوي. میرویس حوزوي روغتون ته راغلي مریضان او داغوی پایوازان وای د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مینوم دی د یمن ولایت څخه مریضان اوسته دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونو دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سم پایوازان موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدات زما سره ستا سره زی د کښینې لاس پری وی ډوډۍ خوري خپل ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دل تار څخه خدمت کړي نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کو هيا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کو.
څنګه نه راغله ته مریض مې راوسلی په تیم وسره راوتی چې برابر دوا د باندې دوا خمو سره په خامرس تر سره کېدل ول سره کمزوري ده په بلخ مو راغلی او به ډیر دوايي ورکو د مریضانو سره شته دوايي ورکو ولر شي او د تشپخانه کې پیدا کړي او شینو پیدا کړي
د میرویس سبزوی روختون سره د تیر شاو خو د شکلون رئیس د سره سره پنړيوالي کمیټې لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې خو د تیر شاو خو درو میاشتو رئیس له دغه روختون سره مرستې کمی سی بي د روختون یو لوی برخه د ماشومان څنګه د چي د محل ناروغان د درملو د کمښت لامل لستون سره مخ دي د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښت لامل اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي
د درمل مو کم سوي دي موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو نو واځي خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو چې مشت مریضان د لیر ځای سره لا یو واځي به دا و چې دلته ګر شان مهیا او ګر د دوی ته موت ورسېدله مګر اوس چې مریض د لیر ځای سره غلي او هغه دوا به چې دته ضروري زموږ سره نه دی مجبور دي چې د بازار ته راځي موږ غوته نسخه ورکو راوړی موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دوا به چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ د ستونزې منیا وای د سره سلیپ نړیوالی کمیټې د تیر درو میاشتو رئیس خپل مرستي کمی کړي چې لکه بلای میرویس روختون د درملو لجدي کمش سره مخ دی
دواو کمپټات راغلی به د وزارت لښت دواراله نو د شاو خد به میاش کیږي چې د دوا د غوبند کړي د باندې ای سی آر سی په افغانستان کې بنځي شبخانه تنګولین او وشه پر ټول بند کړی دا نو غلښت دوا و نو غو مصرفی دلو
په افغانستان کې د سره سلیپ نړیوالې کمیټې کڅه هم د میرویس روختون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیاي مرکزونو سره د خپل مرستو د کموالي مسله خپل مالی ستونزې بللې خو د کندهار په میرویس روختون کې یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمیټې ورسته تر هغه خپل مرستي کمی کړی چې ځای طالب مسولان غښتنه وکړي چې مرستي باید د دوی لاري تر سره شي
ازادي رادیو څلورويش ساتاله تاسو سره ده
په غزنی کې لزګون ځوانان له بیکاری شکایت کوي دوی وای اوس د غلطه ډیر لوست ځوانان هم په بسګری او یا نورو مزدوري یو لګیا دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د غزنی شهر په څنډه حکیم سنای پارک شاوخوا یو درزن ځوانان سره راټول او په بندر کول وبختي د دې دغه کار لامل بیکاری بولی خو وای ټوله تحصیل کردا او یا اوس هم په لوړو زده کړو بوختي د غزوانان وای هر ورځ دلته راځي چې له ډیپریشن څخه ځان وساتي ځکه هیڅ کار نه لري د غشتنه کوي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې تحصیل کړو ځوانانو ته کاری زمينه برابر کړی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو هم د غزنی په هنتون د حقوق او سیاسي علومو څانګې محصل بشیر احمد آصف دی نو مولای وای هغه ځوانان چې کلنۍ په شونځي او په هنتونونو کې پزدا کړو تیر کړي دا غیله استعدادونو څخه د ګټه واخیستل سي نه دا چې د تحصیل کړو ځوانانو ورتیاوي په بوزګری او خټګری کې لمنځل اړي سي
ځکه هر ټولنه هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب سي ضرورت لرو چې د مقدار کلی ځوانان هم ځوانان چې به سرنوشت پاته دي یو استعدادونه نن په دې خاني او په مزدوري او بیکاری کې لمنځځي به ته د خپل فعالیت آغاز
دا په داسې حال کې چې د غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکي له طالبانو څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي دوی وایي ډیری با استعداد ځوانان دي چې له فراغت وروسته اوس بیکاره ګرځي اید محمد سیال د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکی دی
د چې ځوانان ځوانه انرژي ته د دولت په بیلابیلو ادارو د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو ورتیا لري موږ د پکتیکا ځوانان له دولت څخه غواړو چې د ملکی ادارو په برخه کې ځوانانو ته د کار زمينه مساعده کړي پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ځوانان یې اکثریت له پوهنتونونو څخه فارغ دي بیلابیل پوهنځي لوستي دي د هر کار ورتیا لري خو ډیری ځوانان بیکاره دي بیا هم له دولت څخه غواړو چې موږ ته د کار زمينه مساعده کړي
دا په داسې حال کې د چې تحصیل کړو ځوانانو ته کار برابرول د حکومتونو دنده بلل کیږي نو د میدان وردګو ولایت همایون بهادری هم وایي ټولنه د لوستو ځوانانو په زیار او استعداد پر مخ ځي نو غوښتنه دا کوي چې د هغه استعدادونه ضایع نسی لا ورتیاوې ګټه پورته او کاري فرصتونه ورته برابر سي
عموم کې د حکومتونو مسولیت ده چې خپل رعایت ته یا د عامو خلکو ته
د کار زمينه او سانتیاوي برابر کړی ترڅو دوی هغه خپل د ژوند ضرورتونه پوره کړی او د خپل د ژوند اړتیاوي له دغه څخه پوره کړی شي او ژوند وکړل شي. خو خبره دا ده چې له بده مرغه اوس خو د لوستو کسانو لپاره یا د عموم کې د ځوانانو لپاره د کار صاحب خیت